دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو امنیتی چارواکو د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت ته د سفر په مهال د دفاع د وزارت پر سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد باندې د حمله په اړه خبره شوې ریپورتونه ناسم بللې دي او رد کړې دي. د باختر خبری اژانس د ریپورت لمخې مولوي محمد یعقوب د اچین، غنیخېلو، نازیانو، ممندره، لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ ته ورغې. اژانس وایي چې د ډیورن لکرخې نه هم لیدنه وکړه. لبل خوا د باختر اژانس په پنشیر کې د طالبانو د امنیتی چارواکو په نقل قول پروند شنبه پورس خبر ورکړ چې دغه ولایت په مرکز او په ولسوالۍ کې قراری ده. د ملي مقاومت جبهې د جمعې پورس ویلو چې د پنشیر د درې په درې ولسوالیو کې له طالبانو سره درندې جګړې کړې دي او ویش کسانې وژلې دي. قندوز په ښار کې دوه تنه ماشومان چې مرمیو سره لوبې کولې په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د سه شنبه په ماسپښین په کابل کې د یو افغان ژورنالیست علي اکبر خیرخوا د تری تم کېدو ماما نه ده حل شوی. د بې سرحده خبریالانو مؤسسې پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه ژورنالیست د پیدا کولو لپاره هر څومره چې ژر ممکن اقدام وکړي. د شوکمارانو یوې ډلې تیر شپه په کابل کې د یو خبری اژانس د دفتر نه اغلا وکړله. غلو د دفتر کمپیوټرونه او نور سامانونه له ځان سره یوړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې د طالبانو د انتقالي حکومت لخوا منحل شوی د شنبه په ورځ د جوزا په اوومې په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د هغو داخلي او بهرنیو افرادو او مؤسساتو مننه کړې ده چې د دغه اقدام په مقابل کې خپل عکس العمل څرګند کړ. امریکایي چارواکو ویل دي چې د اوهایو په ایالت کې د یو عراقي سړي لخوا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش د قتل کولو د دسیسې لشنډول نو وروسته تحقیقات دوام لري. زمونږ غږ د واشنگتن نورای په داسې حال کې چې د یوکرین د ختیځ ښار دونباس یو مهم ښارګوټي پروند جمعې پر د روسي ځواکونو په لاس کې سقوط وکړ. د یوکرین د پوځ قومندانان وای باور لري چې امریکایي ساخت پرمختللې وسلې به له دوی سره د جنگ په ګټلو کې مرسته وکړي. د بزنس انسایډر آنلاین مجلې د جمعې په ماښام ناوخته خبر ورکړ چې په روان جنگ کې روسي ځواکونو دومره زیات محاربوي ټانکونه له لاسه ورکړي چې اوسې له خپلو سلاکوټونو د هغو زړو ټانکونو پر راویستلو باندې پیل کړی دی چې 50 کاله پخوا د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې جوړ شوی و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې متحده ایالات یوکرین ته د اوږده واټن راکټونو د لیږلو لپاره آمادګي نیسي. د سی این این تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړی چې ایرانی چارواکو د یونان د تیلو دوه ټانکرونه پروند جمعې په ورځ د فارس په خلیج کې برامته کړل. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت له مخې ترکیه د آذربایجان په پایتخت باکو کې د هوایي نندارتون په دوران کې ترکی ساخت بایرکتار ټی بی دوه ډوله ډرون الوتکه وښودله. ترکیه د دفاعي سکتور مربوط بیکار شرکت تیار کړی مسول او سر انجینر د جمهور رئیس طیب اردوان زوم سلجوق بیرکتار دی. جمهور رئیس اردوان هم پرون د شنبه پر ورځ د دغه نندارتون د سیل په غرض باکو ته ولاړ. د جاپان د سره پاوس شپګاویا کلنا چپګرا بنسټی خودن کې فوسا کوشي پرون د جمعې پر ورځ د شلو کلولو حبس په پای کې د ټوکیو له عمومي محبس نه خوش شو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال واشي صندوق یا یونیسف وای چې دا وخت په نړۍ کې لوګي او قانت د زیاتېدو او د اقلیم د بدلون په وجه له محتاجو ماشومانو سره د عاجل مرستې لپاره پیسو ته اړتیا اوس زیاته شوې. تیره میاشت د ایتوپیا یا حبشې په شمال کې په یو کلي کې د قهرجنو عیسویانو لخوا د دیرشو مسلمانانو له وژلو او د لږ تر لږه سلو نورو د ټپي کولو نه وروسته د محلي سیانو په خلاف د مسلمانانو احساسات راپارېدلي دي. د رویټرز اژانس ریپورت ورکوي چې د ایران دولتي مطبوعاتو پرون د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د بې پیلوټه ډرون الوتکو یوه غټه اډه وښودله. روسیا وای چې د زیرکان په نوم یو سوپرسانیک کروز توغندی په بریالیتوب وازمایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری میرمن میشل بشالت چین ته د خپل سفر په پای کې په هغه هیواد کې د اقلیتونو پر بشري حقوقو باندې د تیریو په اړه خپل انتقادونه نرم کړل. د البانیې پخوانی جمهور رئیس بوجار نشانی د 55 کلونو په عمر مړ شو. روسیې د خپل پوز د نو جلبیان لپاره د عمر حد لغوه کړ. د ملګرو ملتونو ماهران وای چې د شمالي افریقا د جنگ ځپلې هیواد لیبیا امنیت په دوامداره توګه د خارجي وسلوالو د حضور په وجه باندې له ګواښ سره مخامخ شوی او د لویدیځو استخباراتي سرچینو له قوله ویل شوي فکر کیږي چې تیره اونۍ په تهران کې د دوو موټر سایکل سپرو په حمله کې د خپل کور مخې ته د سپای پاسداران انقلاب د ولړپړو قومندان ډګروال حسن سید خدایاري پوجلو کې د اسرائیلو لاسو. امریکایي میلیاردر او فیلانتروپس جورج سوروس وای ممکن چې معاصر بشري تمدن د یوکرین د جنگ له تباه کوونکو اثراتو نه بچ نشي. یو نوی کلن سوروس چې د سویټزرلند د ډیویس په ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم په کلنۍ غونډه کې وینا کوله خبرداری ورکړ چې د یوکرین جنگ ممکن چې په دریم نړیوال جنگ باندې بدل شي. نړۍ دا وخت د استبدادي رژیمونو او د آزاد نړۍ ترمنځ وشل شوې ده. استبدادي رژیمونه چې دا وخت د خپل قدرت په اوج کې دي نارام اقداماتو له امله بشري تمدن او د نړۍ اقلیم د تباهۍ په لورې رهي کوي. او د یو اس ای ټوډے ورسپانې د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو فضایي پلټنو د ادارې ناسا د هبل پرمختللی تلسکوپ چې دا وخت د کائناتو په اړه پلټنې کوي د یو داسې غټ ګالکسی یا کهکشان تصویر اخیسته چې زموږ د شمسي نظام نه دوه واره غټ دی. د خبرونو پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان جون په میاشت کې په سلور درشو ولایتونو کې د کورونا وایرس واکسین کمپاین پیلوي. د روغتیا نړیوال اداره WHO وایي دا کمپاین به د زرو زیاتو ثابتو او سیارو مرکزونو د لارې تطبیق شي چې پترس کې به نږدې 15 ملیون کسان د کورونا واکسین واخلي. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین دا کمپاین به د روان جون په میاشت کې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې تطبیق شي چې په ترڅ کې به تر 3.3 میلیونه پورې کسانو ته د کورونا وایرس واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت وایان جاوید حجري ویل چې اوس مهال افغانستان کې د 8.5 میلیون څخه زیاتو کسانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
از زمان آمدن امارت اسلامي افغانستان
حقلي حجري ویل د اسلامي امارت د راتګ وروسته تر اوسه شاوخوا 3.6 میلیونه هیوادوالو د کورونا واکسین اخیستی چې په عمومي ډول د 15 میلیون څخه زیاتو کسانو دا واکسین اخیستی دی. اوس هم واکسین اخلي او ان شاء الله پر روان میاشت کې هم د واکسین یو سراسري کمپاین په پام کې نیول شوی چې په ترڅ کې به د 3.5 میلیون څخه تر 3.3 میلیونو پورې کسانو ته واکسین تطبیق شي. د تیرې پنجشنبه په ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویل چې ټاکل شوی د روان 2022 میلادي کال د جون په میاشت کې به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 18 کلونو پورته عمر کسانو ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به د 1500 ثابتو مرکزونو سربیره د 1300 ګرځنده ټیمونو له لارې په ولایتونو او ولسوالیو کې ترسره شي. ټاکل شوی دی چې کمپاین به ترڅ کې به د جانسن اینډ جانسن د امریکایي شرکت لخوا تولید شوی واکسین او په چین کې تولید شوی د سینوپارم واکسین خلکو ته تطبیق شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان کې 1 میلیون ډوز د کورونا وایرس واکسین شته دی. د روغتیا نړیوالې ادارې د شمیر پر اساس په افغانستان کې د مې د میاشتې تدریمی ونی پوری شپک میلیونه او یو سلو اتل از رو کسانو د کرونا ویریس واکسین اخسته چې د دیش میر سلور میلیونه او وسو اته 500 زره کسان په بشپړ ډول واکسین شوی او پاتې نورو یو ډوز واکسین اخسته دي. د WHO د معلوماتو مخې افغانستان کې 3.5% کسانو چې واکسین اخسته سړي او 3.5% خزي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو مخې افغانستان کې شپک سو روغتي مرکزونو لري هر ورځ 9000 پورې کسان ته د کرونا ویریس واکسین تطبیق کیږي. کابل کې د افغان جاپان وړاندې کرونا وایرس د ناروغانو درملنې د روغتون د عجلې څانګې رئیس ډاکټر حشمت الله پیزی وی چې لا هم افغانستان کې د کرونا وایرس ګواښ په خپل ځای دی او هر ورځ د روغتون ته ناروغان د درملنې لپاره ورځي.
دا وخت کوټ نه ځان رول باید د شرایط
ډاکټر پیزی وی د کرونا وایرس پیخي په اوسنۍ شرایطو کې مخ په ځای دی دوی او مونږ ګورو چې هر ورځ ناروغان روغتون ته مراجعه کوي. د کرونا وایرس د درملنې برخه کې اوس مهال مالی مرستو ته اړتیا ده او هم د کرونا وایرس د ویکون د بڼې د تشخیص کوم ماشین موږ نه لرو. موږ دغه ماشین او د تشخیص کیټونو ته اړتیا لرو. ډاکټر پیزی وایي چې دوی افغان جاپان روغتون کې د کرونا د ویکون د بڼې تشخیص د کلینیکي معایناتو پر اساس کوي. افغانستان کې د 2000 میلادي کال د فبروري په 23مه د کرونا وایرس لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه. د WHO د معلوماتو پر اساس تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایرس نږدې 1300 مثبت پیښې ثبت شوې او تر اوسه شاوخوا 3000 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړ شوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینو او په ټولنه کې د میرمنو د حضور له منځه وړلو او د ټلویزیون په خزینه ویاندنو د خبرونو په محل د مخ پټولو په اړه جدي اندېښنه خولیده. ښاغلی بینټ چې افغانستان ته د رپورټ چمتو کولو لپاره تللی او د خپل سفر په پای کې ویلي طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د سرغړونو مخه ونیسي، حال دا چې په یو شمېر سرغړونو کې دوی لاس هم لري. پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو په ټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځه وړلو او سرغړونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان د بشري حقوقو له جدي ننګونو سره مخ دی او په وګړو یې ژور اغیز کړی دی. زه په چارواکو غږ کوم د بشري حقوقو په برخه کې هغو ننګونو ته رسیدګي وکړي چې خلک ورسره مخ دي او د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی لمنځه یوسی.
خغل بنټ وای د انجنونو د خوانزي او تړل په سیاست کې مرمن ته کوم ونده ورکول د ازادې محدودول د بیان پر ازادې محدودیت ل محرم پرته مرمن ته د تاګ راتک اجازه نه ورکول اجباري حجاب او د جندر ترمنځ توپیر هغه څه دي چې په ټولنه کې د مرمن حضور لمنځه وړي.
ډایریکټیوز ان محرم
د محرم په اړه لارښود اجباري حجاب او په مطلقه توګه په کور کې نولو توصيه کول جنسيتي تفکیک دی چې هدف یې په ټولنه کې د خزو د حضور لمنځه وړل دي.
خغل بنت په افغانستان کې د امنیتي وضعیت روسي چاودونو او په پنشیر او یو شمیر نور ولایتونو کې د طالبانو او د مقاومت جبهې د جنگلیو ترمنځ په نخټو او د ملکی وګړو د وژلو او زورولو اداګانو په اړه اندېښنه و خو ده.
ان پټیکولر
په مشخصه توګه هغه بریدونه چې هزاره شیعه او د صوفیانو ټولنې پکې پنخکېږي په سیستماتیک ډول د زیاتیدو په حال کې دي او د یو پلان شوی پالیسۍ لمخې تر سره کیږي. په دې توګه د غبرېدونه د بشريت ضد جرایم ګڼل کېدای شي.
هغه لبنت په داسې وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون په کابل او مزار شریف کې په چاودون کې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپيان دي.
درې انفجار په بلخ ولایت کې تر سره شو. لومړی چاودنه په پنځم امنیتي اوزا کې و او د پر لپسې چاودنې په لسم امنیتي اوزا کې رامنځته شوې. د وخت را په دریو چاودنو کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپيان دي او نه نه پر نور هم شهادت رسیدلی.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي دا ډیره مهمه ده چې خاغلی ریچارډ بینټ افغانستان ته د خپل سفر پایلې جدي وګڼي.
اول نتایج جزیره باید جدي بگیرند که به صورت عموم حقوق زنان زیر فشار زیاد آمده و طالبان در پی ازی باشند که این مسائل حل و فصل کنند بزودی.
بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویست د ملي روغې جوړې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله سره لیدلې دي. خغلی ویست په ټویټر لیکلی چې خغلی عبدالله سره د سیاسي پروسې په ضرورت د بشري حقوقو په سرغړاونو په ټولنه کې د میرمنو په اساسي ونډې بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاد وی په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه مفصل خبرې اترې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپ
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې سکل خای د 15 کلونو نه کم عمر لرونکي د 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د غسازمان زیاتوي روغتونونو ته د وګو او ډنګرو ماشومانو د مراجعې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په موکړی دی رپورت ته
د ملګرو ملتونو لخوا په همدې میاشت کې په یو خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالی، د اوکراین د جنگ له امله د خوراکي توکو د بیې لوړیدو او د نړیوالو مرستو کموالی په ټوله کې افغانان او په خاصه توګه میندې او ماشومان سخت ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف وایي سږ کال ښایي په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان له ژورې خوارځواکۍ سره مخ شي، چې دغه شمېره د 2013 کال په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه شمېره 500,000 وه.
سکل خای له 5 کلونو په کم عمر لرونکو ماشومان کې د خوارځواکۍ 1.1 میلیون پیخي ولرو. د دغه شمیرې وړاندوینه د ټول هیواد په کچه د شویو چیرونو او ارزونو لمخې شوې ده.
سخت ضعیفوالی او ډنګروالی د خوارځواکۍ تر ټولو وژونکی ډول دی، ځکه په دغه ډول کې د ماشومانو بدن د خوړو له دومره کمښت سره مخامخ شي چې د معافیت سیستم سخت وځپل شي او په نتیجه کې ماشوم پر ډول ډول ناروغیو اخته کیږي او دومره ضعیفیږي چې بدن نور مغذي مواد نشي جذبولی. د کندهار د میرویس پروختون کې په تیرو شپږو میاشتو کې له خوارځواکۍ سره مخ 1000 ماشومان بستر شوي چې ډیر شمېر شوي دي.
خدای چې مریضان ولې ډیر دي تاسو ته به تر معلومه ده. یو دا دی چې او خوشکی ده، بل دا دی چې کله کله قحطي را شروع کیږي، بل دا دی چې بیکاري پیښې ډېره ده. ډېر خلک بیکاره دي، نو په چې کله هم بیکاري سي هم خوشکی سي هم دای چې دغه چې غریبي سي غربت سي، نو دا خپله د دې باعث کیږي چې د سوې تغذیې مریضانو ته دا ډېر سي.
جمیله چې د کندهار ښار په یو بیوزلی سیمه کې ژوند کوي وایي اتمیشتنې زوی د سخت خوارځواکۍ له امله مړ شو.
حکومت موږ سره ولا کوم راسته کړی وی ولا کرا غلی وی راته یا وخت موږ پرهار پښتنه کړی وی چې وږی یا ستوجی یا څه لري مې لري نو که موږ سره حکومت شو پښتنه مو دا د ورزنګ کې موږ سره کومه کونی کې او موږ سره مرستې ونه کړو پرهار پښتنه ونه کړو سهار موږ نور اولادونه هم د قصې کې جوړ کړی شازم.
افغانستان چې لډیرو کلن رئیس له وټکالی سره مخ دی، د تیر کال په اگست کې د طالبانو له حکومتېدو او د نړیوالو انکشافي مرستو له بندېدو وروسته په کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان د ټول نفوس نیمایي د فقر له کرښې لاندې ژوند کاوه. ویل کېږي چې سږ کال ښایي دغه شمېره 90% ته لوړه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د ماشومان اوجی سندک یا یونیسف وای په پام کې لري چې د روان کال تر پای هغه ماشومان چې د زده کړو به برخې دي ورته 15,000 خونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د خوونی او روزنې د برخې مشري جنت فوخلیر امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي طالبانو ورته ډاډ ورک چې د شپږم ټولګي پورته د جنګو خونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د خوونی او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د 3 سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبان سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه وایي؟
لکه لنه چه هغوی وقت رسیدلی دیمون ده پوهن وزارت سر خبری کهو او دنجونو او طول و ماشومانو ده خونی او روزنی ده ارزخ پادا موار سر خبری کردی دی دوی تا لمون تا دار را کردی چه دنجونو ده تعلیم مخالف ندی وی ده خلکو او ده هوا ده پرمختر لپاره دنجونو تعلیم دیر ارزخ لری خود دوی تل وی چه باید سم شرایط را منستکری چه جونی وکا ولیشی پا خوندی توگا خوندزی و تولانشی
سم شرایط به څه وي د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوی دی؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي همداشان د لباس یادونه یې هم کړې ده خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلي وو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافی شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړی شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي
ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ په اړه تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي
هر څومره چې ماشومان د ښوونځي څخه بهر پاتې شي هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته ښوونځیو ته رانشي موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره ښوونځي د کووید 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته څو میاشتې وشوي چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي دا لوی اندېښنه ده هر څومره چې ښوونځي تړلي پاتې شي هغومره امکان شته چې نجونې بیرته ښوونځیو ته رانشي د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي په حق له تازه معلومات څه دي
یونیسف د ټولنې د اړتیاو پر اساس له درسي ټولګیو څخه ملاتړ کوي دا د هغو ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې مخکې ښوونځیو ته تللي نه دي هلته یا ایت ښوونځي نه وو یا په یو ډول تړل شوي وو نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10,000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې پکې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې ښوونځي ډېر لري وو همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومان لپاره هم د زده کړو زمینه برابر شوې ده موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابر کړې و اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره ورکړو
څومره ښوونکو د یونیسف لخوا مرسته ترلاسه کړې ده
په بیړني مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي موږ درې نوي زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 50% خزینه ښوونکي وي
آیا د ښوونکو د معاش په اړه ویل شي یونیسف معاش ورکوي
دا معاش نه دی موږ معاش نه ورکو دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی هغوی د اګست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړي دي طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور
د امریکا د باندنې او چارو وزیر انټونی بلینکن د چین په وړاندې د امریکا د تګلاري په اړه خبري وینا وکړه. خغلی بلینکن چین د موجوده نړیوال سیستم په بدلولو او د امریکا د ډیپلوماسۍ په ازمویلو تورن کړي. پام وکړئ د رپورت ته.
د امریکا د باندنې او چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین په اړه هغه وینا چې لډیر وخت را پدې خوایته مکه دله کې وویل چې چین سره امریکا سخت مقابله کوي. خونو موري زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې وخت ته تلل نه غواړي
چین یوازینی داسې هیواد دی چې د نړیوال نظم د سره جوړولو لپاره دواړه هم اراده لري او هم په زیاتېدونکو توګه اقتصادي ډیپلوماټیک پوځي او ټکنالوژیکی قوت لري د بیجینګ لرلید به موږ له هغو ارزښتونو چې له 15 کلونو راپدې خو د غنړی د پرمختګ اساس دی لری کړی
له دې وړاندې په ټوکیو کې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان د مشرانو ترمنځ د کوارت په غونډه کې امریکا د چین له خوا پر تایوان د بریف په اړه د اندېښنو او پښیمه کې د موجود حالت په اړه خبرداري ورکړې. په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن یو قدم وړاندې لاړو او وی ویل که چین پر تایوان برید وکړي د امریکا متحده ایالاتونو له تایوان څخه د نظامی دفاع لپاره چمتو دي. بایدن او اداري وروسته د دغه تفسیر د ترمیمولو هڅه وکړي. امریکایي چارواکو وویل چې د سیمې په اړه د امریکا په خوانی مبهمه تګلاره چې پر تایوان د چین د برید پر مهال به امریکا څه کوي لا هم پر ځای ده.
لکه څنګه چې تاسو هغه بل ورځ په ټوکیو کې د امریکا د ولسمشر خبرې واورېدې، ولسمشر بایدن وویل او زه دلته نقل کوم، د تایوان په اړه زموږ تګلارې تغییر نه ده کړی. موږ د تایوان په ټاپو کې سولې او ثبات ته دوام ورکوو او غواړو دا خبره یقیني کړو چې په دغه تګلاره کې په موجوده حالاتو کې کوم تغییر نه راځي.
د امریکا د ولسمشر د خبرو په پس منظر کې د چین په ګډون آسیایي مشران د امریکا د بندنوي چارو د وزیر خبرې لنږدې څاري. د چین د بندنوي چارو د وزارت یو ویان بایدن د واحد چین په اړه د امریکا د تګلاري په بدلولو تورن کړ. پوهان وایي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د نړۍ مشران د هیوادونو د خپلواکۍ څخه د دفاع د ارزښت په اړه فکرمند دي.
که د تایوان پر خلاف سمدستی داسې یو برید وسی لکه پر اوکراین چې شوی، زه فکر کوم ولسمشر بایدن په دې اړه سم وایي. د دغه ډول ګواښ په وړاندې به امریکا نظامی اقدام وکړي. دا هم مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دا تبصره په جاپان کې کړي. جاپان د تایوان په اړه په خپله تګلاره کې رسمي بدلون اعلان کړی او ویلي دي چې امنیت یې له هغه څه چې په تایوان کې او د تایوان په ټاپو کې کیږي سره تړاو لري.
تایوانی چارواکو تیره میاشت په یو آنلاین خبری غونډه کې خپل ادباو لپاره د داس یو لارښود چې د چین د احتمالي برید پر مهال څه باید وکړي هم خبر کړ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غټ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غټ آشنا راګي
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
په جنوبی ولایتونو کې د پولیو په ضد مبارزې مسولین وایي چې تر یوې کلنې ټیټ عمر لرونکو ماشومانو ته ځینې کورنۍ لا هم واکسین نه کوي. نور حال د صدیق الله صدیقی په دې رپورت کې.
په کندهار کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین تازه پای ته رسیدلی، خو په دې کمپاین کې له یو کال څخه ټیټ عمر لرونکو ماشومانو پاتې کېدل روغتي مسولین یوه لویه ستونزه ګڼي. په کندهار کې ټول 15,000 ماشومان د ګزار ضد واکسین لپاره هدف ټاکل شوی دی. د کندهار د روغتي ریاست مسول بسم الله باوري وایي چې دوی له کورنۍ څخه غوښتي چې خپل ماشومان د ګزار پر ضد هر کمپاین کې واکسین کړي.
پر ټوله د کندهار ولایت پر ټوله ولس باندې مدا ژغ دی چې در 15 کالو کم ماشومان او د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. اوس په الحال الحمدلله په ټوله افغانستان کې یو کیس لرو، نو کچيري دا ش په ترتیب او طریقه باندې وسی او هر سړی هر کوروالا خپل کچنی د 15 کالو کم ماشوم دوه څاڅکي د پولیو کمپاین ورکوي، ان شاء الله دا مې لرو چې نور به دا مرض ختم شي.
خو په کندهار کې د پولیو په دې کمپاین کې لوی ستونزه لای وکړنې څخه د ټیټ عمر ماشومان غیر حاضری بلل کیږي چې روغتي مسولین اندیشمن کړي. د پولیو پر ضد مبارزې د کمپاین مسولین وایي چې لوی ورځ څخه بیا تر 15 کالو پورې ټول ماشومان باید د ګزار پر ضد واکسین ترلاسه کړي. په کندهار کې د پولیو د پروګرام واکسیناتور صفات الله همدر د پاکلا د شوای
ما در کال کم کشنیان یا در شپور میاشت کم کشنیان دا ما هیچ پیو جلسه کم نگیدلی. چول هاگو کشنیان چی دا بانج راوزی اکثر آغلی دل کیجی. هاگ از مرد ترگیر کشنیان چی دا اوغو دا بدن دی پایی سیستم کم زوری دی یعنی در کال کم کشنیان دی آغا نپک درستر کیجی یا نیوالی دین راولی. موش پا بار باری لانو نمور تکلی جی نو چکور پا کوسی دا پروسا دیر بخوندوری. او ان شاء الله دا کښنان د برکال کم کښنان به نه پاتې موږ پر هڅه کړی د موبایل په مرسته د رضاکارانو په مرسته خو بیا هم چې موږ په پراکه وریج ترجیح سره راجمه کوو هغه 10% ماشومان کې یا 15%.
بل خواته ټاکل شوی و چې د کندهار ترڅنګ په هلمند ولایت کې هم د ګزړ ضد واکسین پر یو وخت عمل شي. خو د کتلابی مافیات مسولین وایي چې په نوموړي ولایت کې هم کمپاین تر راتلونکو څو ورځو پورې پیلېدونکی دی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.